جو هستن که کسایی که خلاف قانون رفتار میکنن و اونا عمل کنن. با عنوان اخیر پیشنهاد ما به شاروالی کابلی هست که
افغانستان کې د مازیګر څلور بجې ستوي د خبرونه مو یو ساعت ده. السلام علیکم. اوري چې د افغانستان ولسمشر وی نبوي سیرت لموجو ټول غواړي چې د وینې تویونکو ډلو په وړاندې غږ اوچت سي. په دې او نورو موضوعاتو تفصیلي راپورونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. تر خبرونو وروسته خبرونه له نورياس نوري نورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په جلال آباد کې نن په یوه چاودنه کې لږ تر لږه شپږ تنه ووژل شول. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د ایدز د ناروغۍ څه باندې 2500 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر وایي په بنګله دېش کې د روهینګیا د کډوالو پر وضعیت وژړل. بشپړ خبرونه. په جلال آباد کې نن په یو چاودنه کې لږ تر لږه شپږ تنه ووژل شول. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل
نن له غرمې وروسته د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې په مربوطاتو کې د مرګ بریدګر د مشکل په وسیله ځان ته چاودنه ورکړې چې د دې چاودنې په نتیجه کې د یوې مېرمنې او یو ماشوم په ګډون شپږ ملکي وګړي شهیدان شوي دي او دیارلس نور
په دغه چاودنه کې چې د فوټبال د یو سټډیوم په مخ کې شوې دیارلس تنه ټپیان شوي. چاودنه لږ وروسته له هغې چې د حکومت په پلوي او لاریون په دې سټډیوم کې پای ته ورسېد وشوه. تر اوسه کومې ډلې د دغه چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. پرون هم په جلال آباد کې د ملي امنیت د رئیس په ګډون د دې ادارې دوه چارواکي په څو بمي حملو کې ووژل شول او د سرتېرو او ملکانو په ګډون لس تنه ټپیان شول چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیستی دی. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي چې تر دو میاشتو پورې به په افغانستان کې له غیر مسؤولو وسلوالو څخه د وسلو ټولولو بهیر پیل شي. د وزارت سرپرست وایس احمد برمک د ولسي جرګې غړو ته نن د دغه پروګرام د وړاندې کولو په مهال وویل چې د امنیتي ارګانونو یو پلاوی ټاکل شوی دی او ډېر ژر به د افغانستان په څلور دېرشو ولایتونو کې دغه لړۍ پیل کړي. د ښاغلي برمک په وینا په اوس وخت کې په تخار ولایت کې دغه بهیر پیل شوی دی. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د ایدز د ناروغۍ څه باندې 2500 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د وزارت د ایدز د ویروس ایچ آی وی په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې د لمانځلو په اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په اوس وخت کې په رسمي ډول د ایچ آی وی په ویروس اخته 2525 کسان له دوی سره ثبت دي چې په سلو کې 15 سړي او په سلو کې 15 ښځې دي. د وزارت په وینا د ایچ آی وی په ویروس د اخته کسانو 45 اله 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. جګړې د مخدره موادو استعمال شو شاوخوا 3 میلیونه کسان پرې روغ دي. خلاصې پولې اقتصادي ستونزې او د سواد ټیټه کچه په افغانستان کې د ایدز د ویروس د خپرېدو عمده عوامل بلل شوي دي. د همدې سیمې نړۍ څو خبرونه. د تاجکستان یو پوله ساتونکی په یوه نښته کې چې ویل کېږي د مخدره موادو له قاچاق کوونکو سره چې هڅه یې کوله له افغانستانه د هېواد ته ننوزي شوي وژل شوي دي. د تاجکستان چارواکو نن وویل چې په دغه پیښه کې څلور نور پوله ساتونکي ټپیان شوي دي. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې په بیان کې ویل شوي چې دغو پوله ساتونکو هڅه کوله چې د یوې ډلې افغان قاچاق کوونکو مخه ونیسي. پوله ساتونکو 3 کیلوګرامه مخدره مواد ضبط کړي دي. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پوله کې اکثره وختونه د پوله ساتو او د مخدره موادو د قاچاق کوونکو ترمنځ نښتې کېږي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس وایي په بنګله دېش کې د روهینګیا د کډوالو پر وضعیت وژړل او په خپل دغه دریس کلک ولاړ دی چې باید د برما پوز د خپل هیواد د مسلمان اقلیت د حقونو درناوی وکړي. پاپ په روم د بنګله دېش او برما له سفره په الوتکه کې روم ته د ستنېدو په لاره کې وویل
هغه شیبه ما ته ژړا راغله خو هڅه مې وکړه څوک مې ژړا ونه ویني. دوی هم وژړل.
پاپ د اګست له میاشتې را په دې خوا څو وارې د برما له راخین ایالت څخه بنګله دېش ته د شاوخوا شپږ لکه 20000 مهاجرو شوو روهنګیایي مسلمانانو دفاع کړې ده. ملګرو ملتونو او امریکا د برما حکومت په قومي تصفیه تورن کړی دی خو د برما چارواکو دغه مسله رد کړې ده. شاوخوا 6000 کسانو د اسرائیل په پلازمینه تل ابیب کې د اداري فساد پر ضد مظاهره وکړه. دوی د هغه قانون په باب هم خپل اعتراض څرګند کړ چې د دوی په وینا هدف یې له تحقیقاتو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بچ کول دي. خبرلارن وایي د صدر اعظم پر خلاف چې د اداري فساد ادعاوې ورباندې شته دغه مظاهره لویه وه. او د چک په پلازمینه پرا کې د لارویانو د یوه پل د نړېدو په پیښه کې څلور تنه ټپیان شوي دي. دغه 2.5 متره اوږد پل چې د پراک په شمالي برخه کې دی ولتاوه پر سیند پر اوسپنیزو مزو ټینګو د شنبې په ورځ تقریبا بشپړ ونړید. د پراک روغتیایي چارواکو د 2 تنو ټپیانو وضعیت نازک بللی دی. دغه پل چې په 1944 کال کې جوړ شوی و د راپورونو له مخې چارواکو له مخې خبرداری ورکړی و چې 115 مزی یې زنګ وهلی دي. داود افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
تاسو زادي رادیو ته واجیاست. ولسمشر غنی وای نبی بي سیرت لمور ټول غوړي چې د ویني تویون کډلو پوړندې ژغ اوچات کړو.
لولما اوڅه غوړي د خونخوارانو د فتنې په مقابل کې په یو غږ او په اتفاق سره اواز اوچت کړو.
د روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په ایډز د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی.
د مونږ دوه درې ملګري اپنډکس شوی وو. څوک یې عملیات نه کړي دغه ایچ آی وی ایډز لپاره هغوی خپل ځان د لاسه ورکړی.
دا هم اوري چې په اروزګان کې د پاتې صحي مرکزونو د تړل کېدو خطر هم زیات شوی.
شبخانی تړلی دي درک نه راکوي چې وسه طالب د لارې تړلی کړو حکومت تړلی.
د امریکا د استخباراتو مشر د ایران یو پوځي جنرال ته خبرداری ورکړ. په یو مفصل راپور کې مو د معلولیت لرونکو کسانو له شکایتونو خبر و چې نن یې نړیواله ورځ ده. دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي نبوي سیرت او سنت له موږ ټولو غواړي چې د وینې تویونکو ډلو په وړاندې ږغ اوچت کړو. ښاغلی غنی چې نن یې په ارګ کې د میلاد په مناسبت جوړې سوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې دا وخت د یاغیانو اعمال د مسلمانانو له وژلو او فتنو پرته بله نتیجه نه لري. تفصیل یوسف خان زادران نوري.
السلام علیک و سلم الله.
د ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول زینو افغان چارواکو او عام افغانانو د یکشنبه پر ورځ د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د میلاد ورځ په ار کې ونمانځله. ولسمشر محمد اشرف غنی یاد غونډه ته په وینا کې وویل چې مسلمانان داسې وخت د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د زوکړې ورځ ونمانځي چې اسلامي نړۍ له سترو فتنو سره لاس او ګریوان ده. ښاغلی غنی وایي د باغیانو د مسلمانانو لوجلو پرته بل څه نه دي، خو مسلمانانو ته ښایي چې د وینې تویونکو ډلو پر وړاندې د حق غږ اوچت کړي.
نبوي سیرت او سنت سره تعود له موږ ټولو او خصوصا له علماو څخه غواړي چې په هر اسلامي هېواد کې د خونخوارانو د فتنې په مقابل کې په یو غږ او په اتفاق سره
د ربیع الاول د میاشتې 12 نیټه چې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې لورځ سره برابر ده، هر کال په افغانستان او د اسلامي نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې په ځانګړو مراسمو نمانځل کیږي. افغان حکومت هم د پنجشنبه ورځ عمومي رخصتي اعلان کړې وه او د یو شمېر بنسټونو او عامو خلکو لخوا دغه ورځ په غونډو ختمونو او خیراتونو سره ونمانځل شوه. ولسمشر غنی په دې مناسبت جوړ شوې غونډې ته په وینا کې وویل هغه څوک چې اسلام په خطر کې ګڼي باید پوشی چې دوی خپل اعمالو په مسلمانانو بد ورځ راوستي ده. د ولسمشر دوهم مرسیال سرور دانش بیا د غونډې ته وویل افغان حکومت د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم سیاسي سیرت په کورنۍ او بهرنۍ برخه کې د دولتدارۍ سرلاري ګڼي. دی وایي دا وخت د ټولو سیاسي ډلو او افغان چارواکو لمړنۍ رسالت اتفاق دی او که څوک د شخصي ګټو په خاطر نفاق چوي د حکومت پر وړاندې د خلکو باور زیانمنوي او یا هم بې بنسټه تورونه پوري کوي په حقیقت کې ملي ګټو تشاکړي او د خلکو له برخلیک سره لوبي کوي. په ورته وخت کې افغان دیني عالمان په حکومتي کچه د دغه ورځې نمانځنستای او هیله مند دي چې پیغام یې پر افغان ملت اغیز ولري. له دې ډلې مولوي عبدالغیاث سهرابي وایي که د اسلام د پیغمبر ژوند او سیرت د ژوندانه الګو وګرځي د هیواد روانو ستونزو ته به اسانه حل لار وموندل شي.
معتقد سم که
دای وای مونږ په دې باور یو چې د اسلام د ستر پیغمبر سیرت او ژوند الګو ګرځول د ټولو ستونزو او بحرانونو نه د خلاصون لپاره اغیزناک لار ده. ولسمشر محمد اشرف غنی بیا د علم د پراختیا او امنیت په برخه کې د دینی عالمانو پر رول ټینګار وکړ. ښاغلی غنی وایي د افغانستان د جید علماو په نوم به مډالونه جوړ او راتلونکي کال به یې هغو لیکوالانو ته ورکړي چې د دغې ورځې په مناسبت یې ښې مقالې لیکلې وي.
په داسل کې چې ولسمشر د خونکارو ډلو په وړاندې د متحد ژغ غوښتنه کړې، په ننګرهار کې نن یو ځانمرګ برید شپږ ملکیان وژل. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال باز محمد عابد په راپور کې.
د یکشنبې په ورځ شاوخوا یوه نیمه بجه د جلال آباد ښار لومړۍ ناحیې اړوند د شیرزي لوبغالي مخې ته یو موټر سایکل سپور بریدګر د ملکي وګړو په منځ کې ځان ته چاودنه ورکړه چې د یو ماشوم او یوې میرمنې په ګډون پکې شپږ تنه ووژل شول او د یو ماشوم په ګډون پکې یولس تنه ټپیان شول. له برید وروسته د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوږیاڼي خبریالانو سره په خبرو کې وویل
د جلال آباد ښار لومړۍ ناحیې په مربوطاتو کې ځانمرګي بریدګر چې په موټر سایکل سپور و پلو تړلو چاودونکو توکو ته د ملکي وګړو په منځ کې چاودنه ورکړه. د دې چاودنې په پایله کې د یوې میرمنې او یو ماشوم په ګډون شپږ بې ګناه ملکي وګړي شهادت رسېدلي دي. د یو ماشوم په ګډون یولس ملکي وګړي ټپیان شوي دي چې ټپیان د جلال آباد حوزوي روغتون ته لېږدول شوي دي.
د پیښې یو تن عیني شاهد وایي چې له چاودنې سره سمې منډه واخیسته، ټپیان یې موټرو ته پورته کړل او روغتون ته یې ورسول. د جلال آباد ښار یو بلتن اوسیدونکي بیا له امنیتي چارواکو تمه لري چې د جلال آباد ښار کې چک پوسټونه ډېر کړي. ذکر ور ده چې د پیخي لزایا شاوخوا په 200 متر کې د افغانستان د وسنی نظام په ملاتړ او د ولسمشر محمد اشرف غنی د درې کلنو لاسته راوړنو په پار د ختیځو ولایتونو د ولسونو غونډه هم پای ته رسیدلې وه چې ګډونوالي له همدې لارې ښار ته ستنېدل. د دغه برید مسؤلیت تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په ایډز د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی. په دې ناروغۍ ځینې اخته کسان وایي چې حکومت ورته پاملرنه نه ده کړې. ناجیه صفی امنور تفصیل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ایچ آی وی ایډز د افغانستان لپاره وژونکي سونامي یادوي او د دغې ناروغۍ پر وړاندې په جدي مبارزې ټینګار کوي. د دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو مرستیال فدا محمد پایکان د یکشنبې په ورځ له ایچ آی وی ایډز سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل په 2018 میلادي کال کې په ایچ آی وی ایډز ویروس او ناروغۍ د اخته کسانو 232 پیښې ثبت شوې دي.
ارقام 2016 حدود
2014 میلادی کال کې نږدې 204 چې سخت کال یعنی په 2018 میلادی کال کې د غشمیر 232 پیښو ته رسیدلې ده. د 1990 یعنی د ایډز د لومړنیو پیښو له ثبتېدو تر اوسه او د 1996 عقرب میاشتې تر وروستۍ پورې 2522 له عامې روغتیا وزارت سره ثبت شوي دي.
نوموړي وویل چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو 15% نارینه، 25% ښځې دي چې په دې کې بیا 45 تنه ماشومان دي. په هیواد کې د کوکنارو کښت، د مخدره موادو تولید او قاچاق، بیکاري، اقتصادي ستونزې، ناامني، مهاجرتونه، پرانیستي سرحدونه او داسې نور د یادې ناروغۍ د پراخېدو عمده لاملونه ښودل شوي دي. په افغانستان کې د دغه ویروس د لیږد لوی لاملونه نامشروع جنسي اړیکې، د ککړو پچکارۍ او کارول او د وینې انتقال بلل کیږي. په افغانستان کې د ایډز ناروغۍ سره د مبارزې نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې په دغه هیواد کې په یاد ناروغۍ د اخته کسانو په باور د درملنې لپاره اسانتیاوې دلته په نشت حساب دي. په دغه ناروغۍ یو اخته ناروغ محمد ادریس عزیزی د یادې غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ناوړه وضعیت کې دي او سږ کال په دغه ویروس اخته نږدې 8 کسان مړه شوي دي.
مړکیږي لاس ورته نه وایي، لوړ پیسې غواړي. مونږه واته کسان ځان لاس ورکړی د دغه خدمات نه رسیدو د واجه د دغه چې مونږ دوه درې ملګري اپندکس شوی وو
څوک عملیات نه کړي دغه ایچ آی وی ایډز لپاره هغه خپل ځان د لاسه ورکړی.
په دغه غونډه کې د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي استاد ډاکټر محمد ایاز نیازی وویل له ایچ آی وی ویروس سره د مبارزې لپاره باید دینی عالمان او د افغانستان د حج او اوقافو وزارت په ګډه کار وکړي.
بل روغتیایي مسله دا ده چې په اروزګان کې د روغتیا ریاست مسؤلان وایي چې وسلوالو طالبانو د صحي مرکزونو یوازنی مالی مرستندوی دفتر هم وتاړه. له دې سره په دې ولایت کې صحي خدمات په نشت حساب دي. شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان ولایت د امی روغتیا ریاست د ځایی ادارې مسولین وای په دغه ولایت کې هغه پاتې خلاص روغتیایي مرکزونه هم د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. که څه هم له دې وړاندې د اورزګان ولایتي ادارې ژمنې کړې وې چې په نږدې راتلونکي کې به ټول روغتیایي مرکزونه د ناروغانو پر مخ خلاص کړي، خو وسلوالو طالبانو د ولایت مقام څنګ ته د ایچ ډیز په نامه موسسه هم ور باندې وتړل چې د مسولینو په خبره ټول روغتیایي مرکزونه به ورسره فالج شي. ځایي چارواکي کیاږي خبري پر داسې محل کوي چې دغلته وسلوالو طالبانو د ای ایچ ډیز په نامه موسسه چې په دغه ولایت کې ټول روغتیایي مرکزونه تمویلول د تړل کېدو ګواښ کړی او له تیرو لسو ورځو راهیسې د دفتر دروازې تړلې او کارکوونکي په تیښته بریالي سوي دي. په دغه ولایت کې د عامې روغتیا ریاست مسولین اوس اندېښنه لري که دغه موسسه چې مالي سرچینه هم ورته ویلی سو فعالیت پیل نه کړي نو پاتې روغتیایي مرکزونه به هم وتړل سي. دغلته د عامې روغتیا د ځایي ادارې مسؤل ډاکټر خانغا میخیل ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو ځکه په دغه ولایت کې د ای ایچ ډیز موسسې دفتر او روغتیایي مرکزونه تړلي چې د یادې موسسې مسؤلینو د دوی تر ولکې لاندې د یو شمېر روغتیایي مرکزونو د جوړولو ژمنې کړې وې.
تقریبا لس ورځې کېږي چې د ایچ ډیز دفتر تړل شوی ده او ګویا چې موږ ته مخالفین ویلي که چېرې زموږ تاسو وعدې پوره کوی شي هغه ده که نه دی تاسو به دفتر تړي. هغوی د ایچ ډیز سے دسی خدماتو قرارداد کړی او له وزارت ساتمې سره په ټولو روغتیایي د خدماتو پرزې باندې تاثیر لري. کله چې دفتر وتړل سي دغه دوا سپلای به څنګه کیږي، د پرسونل معاش به څنګه کیږي او بلاخره به خدمات څنګه کیږي او د پرسونل مورال به څنګه کیږي، دا یو ستر اندېښنه ده.
ښاغلی میاخیل وایي په دې برخه کې خپلې هڅې کړې او دغه ستونزې تر مرکزي ادارې پورې رسولې دي. هڅه مو وکړه چې د یادې موسسې له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو د پوره هڅو سره بیا هم بریالي نسو. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې له تیرو شاوخوا دوو میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو 50 روغتیایي مرکزونه په دې موخه تړلي چې روغتیایي مسولین دې غوښتنې ومني، خو روغتیایي مسولین وایي د وسلوالو دغه غوښتنې تر وس پورته خبره ده. له دې سره بیا د دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین له دولته غوښتنه کوي هغه کسان دې عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري کوم چې د وسلوالو طالبانو په امر یې دفتر او یا هم روغتیایي مرکزونه تړلي وي. د ایتی شورا رئیس امیر خان بارکزی ازادی راډیو ته داسې وویل:
جدي دا غوښتنه کوم چې عدلي او قضایي ارګانونه باید د څه پوښتنه وکړي. اول د دې پوښتنه وکړي چې تاسو خو دومره صلاحیت هم نه لرئ، موږ د ولایتي ادارې څخه بغیر ته دغه نه د اجازه د مخالفینو سره وعده درلودې، ولې دې کول دا وعده او بل ولې دغه د دفتر دې وستړل؟
که څه هم له دې وړاندې د دغه ولایت غریب او بیچاره ولس په واري واري چیغې او نارې وهلې چې روغتیایي مرکزونه دې ورته خلاص شي، خوش لغاړې تر اوسه په ناروغ غږ هم نه دی ګرولې، خو یو ځل بیا غوښتنه کوي چې روغتیایي مرکزونه دې ورته خلاص شي. د یادو کسانو له ډلې یو هم محمد نسیم او بل هم علي جان دي چې د اروزګان ولایت خاص اروزګان او چوری ولسوالۍ څخه د دغه ولایت ولایتي روغتون ته ناروغان راوړي وو. دوی وایي چې په سیمو کې له تیرې شاوخوا دوه میاشتو راهیسې روغتیایي مرکزونه تړلي دي. د دې په خبره چې اوس له ولسوالۍ څخه تر روغتونه یوازې د ناروغانو په رالېږدولو شاوخوا 40,000 پاکستاني کلداري مصرف راځي. دغه جګړه ځپلې وایي که څه هم 40,000 پیسې مصرف کوي خو په ولایتي روغتون کې هم ډاکټرانو ورته جواب ورکړی چې موږ دوا نه لرو.
شبخانې تړلې دي، درک نه راکوي چې وسه طالب د لارې تړلې که د حکومت تړلې 40,000 روپۍ دغه خو موټر ته ورکړه څه شیرون دی راکي یو شیرون نور دوا مرګر نور دغه سره وړو.
مریض ته پیښو عملیات یې غوښته ملامې دی عملیات راوړي ولسوالۍ ته خو لارې دی بندې دي، بس څوک مو نه پرېږدي، حکومت مو نه پرېږدي، ګامو طالبان نه پرېږدي. دوا راولي کې وایي لاس بازار کې دواخانه کې رانیسه 40,000 خو مې کرایه موټر ته ورکړه.
زموږ په سیمه کې او شبخانه چې د چوری د ولسوالۍ دسته یو د سراب د کری کلینیکس ته خودوانه د کم بخت بندي د ستون سره چې مخکړی چې بس یا کورته پراته دي و مرګ ته انتظار لرو کیولو وړاینسو یو څوک چې توان لري هغه درېم ځای پر وړي په شخصي جیب باندې په دربس پد
دا په داسې حال کې دي چې د روغتیایي مسولینو په خبره د دغه ولایت ولایتي روغتون ته اوس یو ځل بیا وسلوالو طالبانو د تړل کېدو ګواښ کړی چې اوس یې خدمات په نشتی حساب دي او یوازې د ناروغانو پر مخ دروازې خلاصې دي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
ځینې معلولیت لرونکي وایي خپل ناوړه اقتصادي وضعیت ځوروي. دوی وایي چې اړوندې ادارې مرستې ورسره نه کوي. د سرې صلیب نړیوالو کمیټې وایي چې هر کال د معلولانو شمیر لس زره زیاتېږي. تفصیل د واصل وصل په راپور کې
د دسمبر دریمه چې د لیندۍ د میاشتې له دولسمې نېټې سره سمون خوري د معلولینو د نړیوالې ورځې سره برابره ده. دغه ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې نمانځل کېږي چې افغان معلولین له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. افغان معلولین وایي د حکومت ژمنې یوازې د شعار تر بریده پاتې شوي او د عمل جامه یې نه ده اغوستې. دوو تنو معلولینو احمد سیلاب او انجامالدین ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د معلولینو سره د کاري زمینو د برابرولو، د استوګنې د نمرو د ورکړې او یو شمېر نورو برخو کې په خپلو کړیو ژمنو عمل نه دی کړی.
وضعیت خراب دی. دولت مونږ ته په کال کې 15000 افغانۍ راکوي چې د کور کرایه هم نه کیږي. اسمان مو بلستان او ځمکه مو تشکه ده. حکومت ډېرې ژمنې کړې خو عملي شوي نه دي.
د دغو قربانیانو ډېری په تیرو څلوېښت کلونو جګړو کې معلول شوي. دغه معلولین چې ډېری د کورونو لپاره نفقه راوړونکي هم دی وایي د شاقه کارونو توان نه لري او حکومت هم د دوی د لاسنیوي لپاره د پام وړ اقدامات نه دي کړي. له معلولینو سره تر خبرو وروسته دا معلومیږي چې دوی د نورو ستونزو سربیره په ټولنه کې د دوی په وړاندې له کنایې او د ژبې له زخمونو هم ځورېږي. جګړې، انتحاري حملې، د سړک د غاړې ماینونه او د پولیو ناروغي په افغانستان کې د معلولینو د شمېر د زیاتېدو عمده لاملونه بلل کېږي. په افغانستان کې دوه ډوله معلولین شته چې یو جنګي او بلې مدرزاتي معلولین دي. که څه هم په افغانستان کې د معلولینو کره شمېر نه دی معلوم، خو د رپورټونو پر اساس د معلولینو شمېر 1,000,000 تنه ښودل شوی دی. خو د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت وایي له دوی سره 120,000 تنه معلولین سب دي چې له حکومت نه خپل حقوق ترلاسه کوي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې بشپړ معلولین هر کال 15,000 افغانۍ او قسمي معلولین هر کال 150,000 افغانۍ له حکومت نه ترلاسه کوي. بلخوا د سرې صلیب نړیواله کمیټه وایي د وخت په تېرېدو سره د معلولینو په شمېر کې زیاتوالی راځي او هر کال 100,000 معلولین اضافه کېږي. د دغه کمیټې ویان سیاوش کوهزاد ازادي راډیو ته وویل چې د معلولینو شمېر ته په کتو د دوی مرستې بسنه نه کوي. ښاغلی کوهزاد وایي د نام نیولو له امله دوی نشي کولی چې اړو خلکو ته خپلې مرستې ورسوي.
زمونږ شمیره نه ښیي چې شاوخوا 122,000 تنه زمونږ د ارتوپیدي په اوو مرکزونو کې ثبت دي چې هر کال پکې 9,500 تنه نور اضافه کیږي او مونږ هر کال شاوخوا 40,000 مصنوعي لاسونه او پښې تولید او ویشو.
ښاغلی کوهزاد وایي په دغو مرکزونو کې ډېرو معلولینو ته د کار زمینه هم مسایده کړې چې د معلولینو پر روحیه یې مثبت اغېز کړی. دغې کمیټې په افغانستان کې له تېرو څلوېښتو کلونو راهیسې د خپلو فعالیتونو په لړ کې د جنګي بندیانو، معلولینو، د جنګ قربانیانو او بې ځای شوو کورنیو افرادو ته روغتیایي او غذایي اسانتیاوې برابرې کړې. د شمیرونو له مخې اوس مهال د نړۍ د ټول نفوس نه نږدې 15% له یو ډول معلولیت سره ژوند کوي. سواد او مسلکي زده کړو ته نه لاسرسی د افغان معلولینو بله ستونزه ده. افغان معلولین وایي د دوی زیاتره معلول اولادونه د سواد او مسلکي زده کړو له نعمت نه بې برخې دي. خو د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د معلولینو لپاره 12 تعلیمي مرکزونه جوړ کړي چې دوی پکې د سواد تر څنګ مسلکي زده کړې هم ترلاسه کوي. د دغه وزارت د خبرونو مسؤل کبیر حق مل
ټولو ته رسیدګي نوي کړي خو د خپل توان تر واسه مکرر ته کړي او هڅه په دې روان دي چې دا خدمات به هم پراخ.
بلخوا د افغانستان د مالیات لرونکو کسانو سراسري شورا وایي د هرې ورځې په تیرېدو سره د حکومت توجه مالیونو ته مخ په کمېدو ده. د دې شورا مرستیال داوود سیار:
هغه څه چې په قانون کې راغلي 2% هم نه دي عملي شوي او ورځ تر بلې معلولینو ته د حکومت توجه کمیږي او د دې پر ځای چې وضعیت ښه شي نور هم خرابیږي.
د دې شورا مسؤلین وایي د 1300 کلونو رئیس خپل معاشونه هم نه دي ترلاسه کړي. خو د تقاعد د خزانې رئیس ګل محمد منتظر معلولینو ته په وخت د دوی د حقونو نه رسیدو لامل د مالی وزارت لخوا دوی ته په وخت سره د تخصیص نه ورکول یادوي. په ورته وخت کې د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت د یادو ستونزو په تایید سره وایي چې د دوی فعالیتونه د معلولینو لپاره کافي نه دي. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمد زی
کوشش مده ده چې دوی لپاره کوم خدمات په ټولنه کې تاسو ژوند کوي باید همیشه خلاص زمانو ته ورسیږي او دوی د خدماتو باید ګټه پورته کړي. دوی کلنی کوم معاش ته اوسه ورکول کېږي دا اوس هر کال کې وړاندې کېږي.
په همدې حال کې د ولسي جرګې د معلولینو او شهیدانو کمیسیون وایي حکومت تر دې مهاله نه دی توانېدلی چې معلولینو ته اساسي خدمات وړاندې کړي. د دغه کمیسیون غړی یوسف صابر وایي د معلولینو د حقونو سرپنا او توانمندۍ په برخه کې جدي کار ته اړتیا لیدل کېږي.
معلولین د سرپنا له ستونزو سره مخ دي او زیاتره یې په رواني ناروغیو اخته شوي دي. حکومت تر دې مهاله نه دی توانېدلی چې د معلولینو د ستونزو د هواري لپاره یوه جامع او عملي پالیسي ولري.
ښاغلی صابر وړاندیز کوي چې معلولینو ته د روحي ورکولو لپاره باید د دوی په قانون کې تعدیل راشي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د سی آی ای مشر وایي چې د ایراني مشرانو ته په عراق کې د ایران د ګواښونکو اقداماتو په اړه خبرداری ورکړی وو. مایک پومپیو وایي ایراني مشرانو ته لیکلي وو چې که په عراق کې د ایران پلوي ځواکونه امریکایي اهداف په نښه کړي نو متحد ایالات به دوی مسؤول وګڼي. تفصیل د احمد تکل راپور کې.
د سی آی ای مشر مایک پومپیو تیره شپه وویل چې د قدس ځواک قمندان جنرال قاسم سلیمانی او نور مشرانو ته یو لیک استولی او په هغه کې په عراق کې د ایران د مخ په زیاتېدو ګواښونکو اقداماتو په اړه خبرداری ورکړی. قدس د سپاه پاسداران انقلاب بهرنۍ څانګه په نورو هیوادونو کې د ایران د نیابتي ځواکونو په ملاتړ تورنه ده. پومپیو په جنوبی کالیفورنیا کې د ریګان د ملي دفاعي بحث په یو کمیټه کې د څرګندونو پر مهال وویل د لیکي ورسته له هغه واسطه و چې د ایران پوځي مشرانو په عراق کې تر خپل کنټرول لاندې وسلوالو لخوا پر امریکایي پوځیانو د احتمالي برید په اړه څرګندونې وکړي. ښاغلی پومپیو ونه ویل چې د لیکي کله استولی، خو ویل چې په لیک کې جنرال سلیمانی ته یادونه شوې و چې که په عراق کې د ایران تر کنټرول لاندې ځواکونه پر امریکایي اهدافو هر راز برید وکړي نو متحد ایالات بدای او ایران مسؤول وګڼي. خو هغه زیاته کړه چې سلیمانی د دې لیک له پرانیستو ډډه وکړه. له دې مخکې ایرانی رسنیو د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د سلاکار محمد محمدی ګلپایګانی له قوله خبر ورکړی و چې نوموړي ویلي د سی آی ای یو نامعلوم تماس هغه مهال چې سلیمانی په نومبر میاشت کې د سوریې په بوکمال ښار کې د داعش ډلې پر ضد د جګړې په ډګر کې و هغه ته د یو لیک د استولو هڅه کړې وه. فارس خبري اژانس د ګلپایګانی له قوله زیاتوي د قدس د ځواک د مشر سلیمانی غبرګون دا و چې نه دا لیک اخلي، نه یې لولي او نه د خلکو ته د ویلو لپاره څه لري. ریټرز خبری اژانس په اکتوبر میاشت کې راپور ورکړ چې سلیمانی د عراق په شمال کې کورد مشرانو ته پرله پسې خبرداری ورکړی و چې یا د تیلو د زیرمو له ښار کرکوک څخه وځي او یا د عراقي ځواکونو او د ایران د پلوي ملیشو حملو ته ټینګ شي. د راپورونو له مخې سلیمانی کردستان سیمې ته سفر کړی و او هلته یې له کورد مشرانو سره لیده کاته کړي و. ریټرز لیکي چې د عراق د جګړې په لومړۍ کرخه کې د سلیمانی حضور د عراق په پالیسیو کې د ایران واضح نفوذ ښیي او دا په داسې حال کې ده چې شیعه ایران په سیمه کې د خپل سیال سنی سعودي عربستان په وړاندې په منځني ختیځ کې په نیابتي جګړه کې د بریا هڅه کوي. د سی آی ای مشر په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل که په وروستیو څو اونیو کې د عراق په شمال او نورو برخو کې د نفوذ په مقصد د ایران هلو ځلو ته وګورئ نو به وینئ چې دا هیواد د یو پراختیا غوښتونکي ځواک په توګه په ټول منځني ختیځ کې نفوذ غواړي. خو پومپیو زیاته کړه چې سعودي عربستان غواړي د ایران او د افراطي اسلام پالو ډلو په اړه د استخباراتي معلوماتو د شریکولو له لارې د سیمې له نورو هیوادونو سره ګډ کار وکړي.
د ایچ ډی ایم آی نوی کیبلونه راوځي چې له دې سره به د تصویر کیفیت ډیر سم سي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د ایچ ډی ایم آی 2.1 په نوم د نویو کیبلونو له راوتلو سره به د ویډیوي تصویر کیفیت خورا لوړ شي، یعنی رزولوشن به 10240 پر 4360 پکسلو ته ورسیږي. د ایچ ډی ایم آی لومړنۍ سیمونو د ویډیوي تصویرونو کیفیت فول ایچ ډی یا 1920 پر 1080 پکسلو ته ورساوه. او وروسته د تصویرونو د کیفیت او د کیبل د کیفیت لشکېدو سره 3840 پر 2160 پکسلو ته ورسید. له څه مودې وروسته نور هم زیات شو، خو اوس استثنایي حد ته لوړ شوی دی. همداراز دا کیبل د ډاټا یا معلوماتو د لیږدولو اندازه په هر ثانیه کې اته څلوېش ګیګا بایټو ته لوړوي. حال دا چې په خوایې په ثانیه کې اتلس ګیګا بایټه ډاټا لېږدولی شوی. له دغه کیبل څخه استفاده د ژغ د انتقال په برخه کې هم لوی بدلون راوړي. دا سیم په هره ثانیه کې 30 میگا بایټه لېږدوي. حال دا چې تر دې وړاندې په هره ثانیه کې 1 میگا بایټ ژغ انتقالېدای شوی. دا کیبلونه به د راتلونکي کال په نیمایي کې بازار ته راووسي.
څلورنیم بجې سوې د مهمو خبرونو ولنډیز له نوریاس نوري ناورو.
افغان چارواکي وایي په هلمند کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو چې د سرې قطعې په نوم یاد شوی قومندان وژل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ادارې نن په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې ملا شاه ویلي چې په ملا ناصر مشهور تېرې اونۍ په هلمند کې د هوایي ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. په جلال آباد کې نن په یوه چاودنه کې لږ تر لږه شپږ تنه ووژل شول. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه یوه ځان وژونکي د یوه موټر سایکل په ذریعه کړې او وژل شوي ټول ملکي وګړي دي. د افغانستان د ولسمشر هم رسیال محمد سرور دانش وایي افغانستان نه په نیابتي جګړو کې چاته د ګډون اجازه ورکوي او نه هم نور پریږدي چې په دې هیواد کې نیابتي جګړه مخته یوسي. هغه دا څرګندونه نن په ارک د میلاد نبی د ورځې د لمانځلو په غونډه کې وروسته له هغې وکړه چې د اجرایه ریاست دوهم رسیال حاجي محمد محقق څو ورځې مخکې ایران ته په سفر کې د ایران لخوا د سوریې جګړې ته د افغانانو د استولو ستاینه کړې وه. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د ایډز د ناروغۍ څه باندې 2500 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د تاجکستان یو پولیس تونکې په یوه نکته کې چې ویل کېږي د مخدره موادو له قاچاق کوونکو سره چې هڅه کوله له افغانستانه د هیواد ته ننوزي شوي وژل شوی دی. او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس وایي په بنګلادیش کې د روهینګیا د کډوالو پر وضعیت وژړل.
د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو د انصاف پلاټه کې او د ورکو دوستانو د پلاټینې پروګرام خو ترغو مخکې مرزي احمدزی سپورټي خبرونه لولي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د کابل د فورسال لیگ په درې ملوبه کې نن شمس مرزایی د لاس د درې پر وړاندې د دنیا پوهنتون لوبډلې ته ماتې ورکړه. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لیگ د سیالۍ په لړ کې تیر ورځ صدیقي لوبډلې درې د 500 پر وړاندې لوبه طوفان وزیر آباد ته وبایلله. د کابل د فورسال لیگ سیالۍ د اتو لوبډلو ترمنځ د روان میلادي کال د ډسمبر په لومړۍ نیټه پیل شوې او د همدې میاشتې تر 14 دوام کوي. د افغانستان د کرلنګ ملي لوبډله په یو روزنیز پروګرام کې د ګډون لپاره مسکو ته رسیدلې. د کرلنګ فدراسیون مشر منور شاهزاد چې په دغه سفر کې د کرلنګ ملي لوبډلې سره ملګری دی ازادي راډیو ته وویل چې دغه روزنیز پروګرام چې درې ورځې دوام کوي پکې اته افغان لوبغاړي ګډون لري. په مسکو کې د کرلنګ روزنیز پروګرام د افغان لوبغاړو د ودې په هدف د کرلنګ د نړیوال فدراسیون لخوا جوړ شوی دی. یادونه ده چې لدې وړاندې هم د افغانستان د کرلنګ ملي لوبډلې په قزاقستان کې په یو روزنیز پروګرام او سیالۍ کې ګډون کړی وو چې د برونزو مډالونه ګټلی وو. د اسپانیا د لالیگا سیالۍ په لړ کې تیر ورځ بارسلونا او سلتا ویګولو بدوي دوه پر وړاندې موسوي پای ته ورسوله. دغه راز ریال مدرید او اتلتیکو بلباو لوبه 0-0 پر وړاندې وکړه. د لالیگا د تیرې شپې په بل لوبه کې اتلتیکو مدرید 2-2 پر وړاندې ریال سوسیدا ته ماتې ورکړه، خو د پورتیو لوبه 0-2 پر وړاندې سیویلا ته وبایلله. د لالیگا د نن شپې په لوبو کې خطافه له والنسیا سره لوبه لري. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 5:30 پیلېږي. او دغه راز دیبار او اسپانیل ټیمونه هم نن شپه د کابل پر وخت 10 بجې لوبه کوي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دی کړه باندې ورستې رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کې وزما د یت سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډرا کوي ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د ضیاء الرحمن ضیاء په نامه یو کس وایي چې پلار یې سمو د مخکې په کابل کې په یوې ځان وژونکې حمله کې ووژل شو، خو د اکرامي او نورو ټولو امتیازاتو اسناد یې بل چا ځان ته جوړ کړي دي. دی وای دی مسئلے پس ډیر وګرځي خو هیڅ یار ځوان خست د دستون زمو د کابل ولایت لچارواکو سره هم شریک کړه. لومړی به د ضیاء الرحمن ضیاء او ورپسې به د کابل ولایت د چارواکو نظر واوري. تاسو نوم څه دی؟
مننه، زما نوم ضیاء الرحمن ضیاء ده او البته د کابل احمدشاه بابا.
په څه خاطر دې تلیفون کړی ازادي راډیو ته؟
در مې کرکټ بورډ مخه ته شهید شو، کارمند محافظت د ریاست دانه و.
ستاسو پلار په امنیت کې سرباز و کو افسر و؟
افسر و، رتبه جګران و. جګران زمونږ په سیاحت کې اوس بل کس کوټه شوی دی. کوم وثیقه او کوم امتیازات چې شهید لپاره ورکول کېږي په شامل د اکرامي او د نور امتیازات چې دی ټول په سیاحت کې زمونږ ځان به جوړ کړي دي.
ستا د پلار نوم څه به و؟ دغه سړي چې دا وثیقه ځان ته راړولې د دې نوم څه دی؟
زما د پلار نوم خلقداد ده او مربوط د کنډک د اول د ریاست دا څخه و. او هغه سلامت خان نومېږي، خپله د پخوانۍ مجاهدینو له ډلې څخه ده، د خپله پغمان مغه د زور څخه په استفادې سره
دا اسناد تاسو تکمیل کړی وو؟ کوم ځای ته رسولی وو
اسناد؟ مونږ خو څه پونول څه د شهید لپاره کومه وثیقه به جوړې کړه، ځکه پلان مشر زه د خپل ما دومره په دولتي چارو کې دومره درځېدلی نه وم. نو کله چې مکتوب راغله ریاست ته خرید محکمې د پغمان د احمد الله پروتن نومېږي، هغه ته مې وړل. نو هغه پلی ته وو، هغه ویل چې وثیقه خو وخته بل چا جوړه کړې ده، څنګه جوړه کړې؟ شهید اولادونه مونږ او وثیقه بل څوک جوړه کړي. دې ته راغلم ریاست ته، ویل دا ستا په حق نه کېږي وثیقه، البته داسې یو جواب راکړه. ریاست ته راغلم، ریاست دې ته بل مکتوب راکړه. په مکتوب کښې بېخي هغه د امنیت ملي د اساسي قانون ماده پکښې ذکر کړه چې ګوره په دغه مادې باندې د شهید اولادونو دا وثیقه حق مشي. هغه دې ته پلی ته ووهه، ما ویل ګوره بې عزتي مه کوه چې د رئیس امضا پکښې او د ریاست چاپره مهر ده پکښې درګوي او له هغه څخه استفاده کوله.
وثیقه کوم ارګان تاسو ته جوړوي؟
دا خپله ریاست د محکمې د ولسوالۍ د پغمان.
یو مکتوب خو به د امنیت نه ورته ویسې چې هغه وي جوړ کړي کنه؟ دغه کار اوس کومه اداره کې بند دی؟
دا کار خپل ریاست محکمې د پغمان کې دی. لاړم د شکایت لپاره ریاست اصناف د کابل ته لاړم. ریاست اصناف د رئیس اصناف د کابل هغه ورته زنګ ووهه چې دا کار یې وتال کړه. هغه بیا ورته ویل چې بچه شم به ما رئیس کړم، حالس نه کړم. زه چې هلته لاړم ما ویل وګوره د ګډه شوبې مانا بیا اختار بېخي داکړه چې تهدیدوم بیا هغه کوم بېخي ډسې یو اختار پسې سزا کړه. سترې محکمې ته هم معرفي کړم د ریاست له خوا. یو د سترې محکمې ته لاړم، هغه ویل چې مونږ به د رئیس محکمې د پغمان دا راوغواړو چې هغه سره به خبر وکړو. نو بیا نه پوهېږم د هغوی له خوا هم کوم احوال رانغی چې لوی سرمالۍ ته هم تللی یم. لوی سرمالۍ کښې هم د ما هغه چا نه ده اورېدلی. دې ځای ته تللی یم زه خپله د پلار مشر زه یم که نه، یعنې خپله د یولسم صف متعلم یم. زه هم چې شهید امتیازات بل څوک واخلي، نو زه خپله څه وکړم؟ دا تعلیم څنګه کوم؟ او له ما نه تقریبا اووه تنه خویندې ورونه واړه دي چې یو میاشتنی په شمول چې اووه میاشتنی ورور هم زما شته ده. زه وایم څنګه څه وکړو بیا؟
تاسو اصلي اوسېدونکي د پغمان ولسوالۍ استئ؟
هو، د پغمان نه یو اصلا، د کابل د پغمان. خو اوسېږو ارزان قیمت کښې تقریبا دیارلس څوارلس کاله کېږي چې هلته هم کور ده.
داسې اسناد یا څه مسئله چې شي د وثیقې یا بل شی بیا راجی کېږي ولسوالۍ پغمان ته، هلته یې خلاصوئ؟
هو، هلته یې خلاصو.
کابل والي ته دې عریضه نه ده کړې؟
قومندانۍ ته تللی وم، قومندانۍ ته تللی وم، جلب یې کړه، بېرته یې خوشې کړه.
تا مشکلات به مطرح کړو، هغه مسؤول ارګانونه چې دي هغې سره به مطرح کړو.
خیر، ډېره مننه کوم.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د کابل د والي لوایاند خاغلی نبی ولا پیرخیل سره شریک کړه. جناب پیرخیل، د کابل ښار د ارزان قیمت له سیمې نه د ضیاء الرحمن ضیاء په نامه یو کس ازادۍ راډیو ته تلیفون کړی او وایي چې زه اصلي اوسېدونکی د پغمان ولسوالۍ یم او څه موده مخکې چې د کرکټ بورډ مخې ته یو چاودنه وشوه پلار یې پکې شهید شو. لیکن یو بل کس چې سلامت خان نومېږي او د پغمان ولسوالۍ دی، د ده د پلار په یوازې ځان ته اسناد هم جوړ کړي، اکرامیه یې اخیستې او نور امتیازات چې یو شهید ته ورکول کېږي هغه ټول اخلي. دا و چې ما هلې ځلې وکړې، خو د پغمان په ولسوالۍ کې مې کار نه کېږي او ګواښل کېږم. تاسې څه کومک کولی شئ د سره؟
ډېره مننه جناب سین صاحب، تاسو څخه چې دغه ستونزه مو تر مونږ راورسوله. تاسو معلومه ده چې مونږ تاسو له یو ډېر مکار دښمن سره مخ یو. له بده مرغه هره ورځ مونږ تاسو یوازوال په شهادت راورسول کېږي. د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او په ټوله کښې د کابل ولایت سي اداره د شهیدانو او ټپیانو کورنیو سره یې تل مرستې کړې دي او مونږ دې ته ژمن یو چې د شهیدانو او ټپیانو له کورنیو لاسنیوی وکړو او د هغوی حقوق خپله د شهیدانو وارثینو ته ورسوو. څنګه چې تاسو په جریان کښې هسته، مونږ هره میاشت هغه تاسو ته معلومه ده کله چې یو څوک شهید کېږي هغه هغه خپله اکرامیه یا هغه یو لک افغانۍ کومک چې ورسره کېږي خپل تی مراحل لري چې هغه کشفي ارګانونه او دغه راز ولایت مقام تاییدوي او وروسته له هغه نه بیا د اجرا رئیس د حکم په اساس باندې هغه پیسې دوی ته توضیح کېږي.
کومه څه تاسو سره شریک کړ خدای نه کوي چې دا سوي ځکه د موګه ټول په اړه باندې موږ تلټنه وکړو کچیر دغه سوي دا خو ډیر غلط کار شوی ده مو ولایتي اداره ژمنه ده چې دغه د د د د یو لاس ته مخکیات کړ د پلان شریکته وای ده مانه کله سره مرسته او دا موضوع چې ډیر ډو سره وچړو موږ هیڅ کله د کابل ولایتي ادارې ته هیڅ کار د غمل وړ نه چې د شهید حقوق ځای سي بلکې موږ غواړو چې د شهیدانو له کورنۍ سره په وخت باندې لازم مرسته ترسره کړو.
جناب پیرخیل، کله چې تاسو دفتر ته مراجعه وکي نو سمرسته به ورسره وکړي، اسناد به وګوري او په دې سکه صحیح لمندشته
د شهیدانو وارثین نو تشکیل پیسې ورکول کیږي. هغه ته مراحل لري چې دوی فرما اخلي، دغه فرما کشپی ورګن هم تاییدوي، دولت مقام هم تاییدوي. نو دا کوم څه تاسو سره شریک کړل، دغه کس کراچی ولایت مقام ته مراجعه وکړي، د کابل ولایت مقام دروازې د شپه او ورځ دولسونو د خدمت لپاره موږ ژمنو چې دوی ستونزه حل کړو.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو، و ما اوریدل چې د پغمان ولسوالۍ یو اصلي وسیدونکې ضیا الرحمن ضیا چې اوس د کابل ښار په ارزان قیمت سیمه کې وسیږي، وای چې د ده د پلار د شهادت ټول امتیازات او اکرامیه یو بل کس په جعلي توګه د ځان په نامه کړې ده، او د کابل ولایت د مقام چارواکو ژمنه وکړه چې دیا دې ورته مراجعه وکړي چې ستونزې ته د حل قانوني لارې ولټوي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو دوستانو ته پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلې ومنې. ستاسو د لا خوشی په هیله د دې بیا هم ستاسو پیغامونه را رسیدلې دي چې په نوبت سره درته خبروم. د خبرونې په سر کې د یو ورور پیغام ورو چې له هلمند څخه را لېږلې دی.
تقریبا یو جان مننه.
د دغه ورور د اړیکې کیفیت سم نه و، نو شمیره به زه بیا درته وایم: 0 9 0 1 0 1. یو بل اوریدونکی له کندهار زنګ وهلی دی، دی هم د یو داسې کس په اړه معلومات راکوي چې له خپله کوره لیرې دی.
زه عبدالولید د کندهار د ولایت څخه دا خبرې کوم. یو سړی دی احمدجان نمیزي، خامخا به د 28 کال وي، دونه عمر لري، مرجع د سینې اوسېدونکی دی. هر سړی کولی شي که په دغه کړه د زه معلومات غواړې په دغه شمېرو دې ما ته زنګ ووهي. دا سړی زموږ سره دی 0 1 0 1 3 2 2 3 4 سلام. بس تماس ونه شي چې موږ دا سړی په لاس ورکړو.
السلام علیکم، زه بادشاہ د روزګان ولایت چاشنو د ولسوالۍ څخه سره د کلی څخه خبره کوم. د دوه کال کېږي چې د نجیب الله په نامه یې دلته زما سره سره دی، نو دار چا چې شناخته دی هلمند دی، دار چا چې شناخته دی و دغه شمېره ته دې زنګ ووهي. شمېره ده 0 1 0 0 0 3 5 3 4. شمېره یو ځل بیا وایم 0 1 0 0 0 3 5 3 4. السلام علیکم
دوستانو. که تاسو هم په خپلو ورکو پسې ګرځئ، نو کولی سئ د ازادي راډیو د ورکو دوستانو او عزیزانو پروګرام ته زنګ ووهئ، خپل پیغام راته ووایاست. په ثبتوونکي دستګاه کې مو پیغام ثبتېږي او موږ یې درته خپرو. البته په خپل پیغام کې لطفا د ټلیفون شمېرې مو حتما ووایاست، څو نور دوستان چې ستاسو د ورک په اړه معلومات لري وکولی سئ تاسو ته زنګ ووهي. قلم او کاغذ راواخلئ او د دې پروګرام لپاره د پیغام ثبتوونکي دستګاه شمېرې ترسره ولیکئ.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې
په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو واری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15.
اوس به هم ستاسو هغه پیغامونو ته ورسو چې تاسو خپل اورک پکښل راټوي په کډه به وورو.
اورور زموږ کې دی زما یو ور دی د نوزاد ولسوالۍ سرنګ کوم زما یو ور دی د فتح خان په نامه دی زه په سوخان میغم د سیدو جان قاضي دی د نوزاد ولسوالۍ دی د هلمند ولایت دی د جېر وسوکان دی یو نیم کال کې چې اورک دی دا فتح خان بر ته د ازادۍ پر دی کې نشر کی والسلام ته کرام.
مننه ورور ستا پیغام وارده خوش میرمونه دی ویلې زبې اوریدونکو ته وایم 0 ات ن 0 و 1 2 شپږ څلور.
بلې السلام علیکم. زموږ د یو اکا زوی دی فتین نومیږي د دوه کاله کېږي د کوره راکه شوی دی. کدی چې زموږ هغه اوري یا بل یو مثلا په دې اړیکه شمېره ونیسي 0 و 1 3 و 1 2 12. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه له کندهار میوان د خبرې کوم. له بنجمر څخه زمل او ملګری ورک دی د طیب جان په نامه سره چې د مطلبو د معروف ورور دی. تقریبا دا دوه کاله کېږي چې برمچو نه درکته وي دی د کیبل د پاره تلري وکندار شهر ته. نو تقریبا دوه کاله کېږي چې نه درکته وي دی. قربان ډیر پسې پریشان دي. آی مسلمان ورور ته معلومات وینو په دغه شمیره د اړیکو ونیسي 0 و 0 شپږ دوه 0 شپږ دوه 0. یو اړ بیا دا شمیره وام 0 و 0 شپږ 2 و 0 شپږ 2 و 0 اتیا. او بل شمیره بیا د زموږ د ورور 0 و 0 پنځه 3 و 5 3 و 5 10. هر مسلمان ورور ته کچیر معلومات وی دا قربانی ډیر پسې پریشان دي. نو مرسته دی حتمی او ضروري زنګ وو یا هم کچې ته د چا سره ورسره زنګ دی وو. تقریبا دوه کاله کېږي چې دی نه درکته وي دی. برمچی وو برمای وو د کندهار ښار ته تللی وو د کیبل د پاره. نو یو ځل یې مخکې اړیکې ورسره ټینګې شوې خو متاسفانه هغې بېرته اړیکې ورسره پرې شوي دي. اوس هغوی هغه کومې اړیکې چې دوی ورسره نیولي وي د هغو ملګرو لمبر اوس کار نه کوي. که چېرې هغوی زموږ اواز واوري لطفاً لطفاً دې دغه شمیرو ته زنګ ووهي او خپله جایزه دې ترلاسه کړي. خدای په امان. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه عبدالحنان مومین یم. اړیکه مې له کندهار ولایت نیولی ده. ما یو دوستی د جاوید احمد په نامه کچاږي دلی یا څوک د په اړه معلومات لري. نو لطفاً ما ته په دغه شمیرې سره زنګ ووهي 0 و 0 9 0 8 9 0 4 8 اویا. خدای په امان.
السلام علیکم. زه نقیب الله د هلمند ولایت د ګرش کلوسری اوسیدونکی یم. زما یو ماما دی چې تقریبا 13 یا 19 کاله کېږي ورک دی. نعمت الله نومیږي د سپین مسجد د مالګیر د سیمې د انیزو د کلي اوسیدونکی دی. ورونه او خویندې یې سترګې په لاره دي. هر چا ته که معلوم او یا په اړه معلومات لري نو هیله ځینې کېږي چې د دغه نمبر سره تماس ونیسي. نمبر دی 0 و 0 8 3 9 5 0 1 9 5. بیا یو ځل بیا تکراروم 0 و 0 8 3 5 0 1 9 5. هیله ده چې زموږ پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو د ورکشاپ پروګرام سلام وړاندې کوم. ما یو انډیوال دی عبدالواحد عبدالمجید دی د غازی آباد ولسوالۍ د هلګل کلي اوسیدونکی. دو درې میاشتې مخکې جربه ته راوتې ده او ورکشاپ دی که چاته پته وي نو په دې نمبر یې راته زنګ ووهئ 0 8 6 8 0 4 3 2 1. السلام علیکم.
سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا جنغایما د منه شخمد د احسان الله ورور مل ما ورور سلیدی د پاکستان په لای د جمعې کې ورک دی واده نمبر در کما پرغه نمبر وخت پیدا ک زنګ ته 01 03 1 03 3 4 نه دا سړی ورته آر سوچ درک لري یا د خپل اوري کار چې زنګ ته وای.
السلام علیکم زازر ولی د هلمند ولایت سال سره تماس کوم. ما یو راکاز د دوا کال کیږي چورک دی چې دا اره وسه په جاسل معلومات یا د مست ژوندوي او یا د کده خپل اوري خدای دې ژوندوي کده نه اوري یو بل ملګری دې ژوندوي. زه به یو ورته ټلیفون سره وایم چې په وسه واویا سری سو یو شت اته سو دوارس یو ورته دې ټلیفون سره وایم سپر وسو واویا درې سو یو شت اته سو دوارس. السلام علیکم.
اورم السلام علیکم زمان مدن ناتی دے دا زما ورتا وسا پنم ورخله وای دے دغه 3.2 12 زنګوي ک پیدا سه پر و ته پر و ات دوا ن 15 لور ات یو دوا.
السلام علیکم زه بخلا زابل ولایت د شاجی رسالی د منطقې د کلی خبره کوم. نو دا ما زوی د څلور 15 کال کې زې سینا دراکن چې څوک ودی عبد السلام یې کته څوک ودی چې د معلومات لري ا دې بخبره دا د غاوري کورنۍ ډېر چې سرګردان د باندې ورته کړی د شیولانو پاکستان په دې ځایو کې چې وګورئ د کویډا نه کوي ته وځي یا دا ځه دا زما زغ به خپل اړوي یعنی نن ور باندې والا نه غوي ماته دې پر دوه شمیره زنګ وي چې پر و ساته 5 4 7 8 10 شمیره یو ځل بیا وایي چې پر و ساته 5 4 7 8 10 و سلام.
بلی السلام علیکم زرز محمد اخلاقی دل من ولایت نوزاد ولسوالی در با کلی و چدون کې انتل حال دل من ولایت پر ساو د سمې څخه خبر زما یو ورو د لیکنه کیږي چې د کورونا درکسي دی نو اخشې مې نو سردار محمد مې چې د سروار کاز دی او ورور مې بل احمد مې اوسه کاز دی نو څو شپې مخکې او دا وځو چې د ګریشو نه پاره لسوې دی او ویلې دي چې دا دوا په لچرخي کې بنديان مو مشته وویل چې فلار ته ګریش ته ولاړ زما په حالات زما شنخته ګان خبر کړي نو وس دا مشته نه مانی مې چې دا هڅه دروازه کې رښتیا خبره ده نو کچیر دا بندي زما واز اوري دا دې خپل په دا په شرخه په زندان کې आवाज اوري هم د زندان نور مشران او یا نور بنديان له سوي ویلې دلی په دغه نام د رحمت د سردار محمد په پلي شرخي کې دغه د دوه نفر لیدلې نو دوی کولای شي چې زما سره د مهرباني د مخې په دغه شمیره اړیکه ټینګه کړي. زما د ټلیفون شمیره د 0022 1 0 9 8 5 یو ځل بیا تکراروم 0 1 0 2 2 1 0 نه اته څنګه دا د ټلیفون شمیره ده. سلام احترام.
السلام علیکم زه مصدق د نورستان ولایت نه خبرې کوم. عبدالواحد په نوم یو لک د عبدالمجید زوی د غجب الدوله صالح د الهګل اوسیدونکي تقریبا د 2-3 میاشتې ورکی چې چاته پته یې نو زما په دې نمبر مونږ ته راپور راکړي 0 اویا 4 4 3 3 1 0 اویا 4 4 3 3 1 یو لک افغانۍ جایزه ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ز شراغا د کندار ولایت ناسی سره پتا ما اس کې احمد ما یو کا ورک دی د عبدالودود په نامه دی چې هر چا ته معلوماتي مسجد په داش مې راځنګ وخیسه پر اویا 15 اویا درود دی 221 بل اش مې را ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 محمد داود او قدوس بل بل غرادي محب الله والسلام.
السلام عليكم. حرب عمر د هلمند ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. موږ یو دوست دی د ګلی په نامه دی، ډاکټر محمد زوی دی، د پوستي څخه د پاکستان د پوستي د سیمې ته وتلی دی. د کوره دا شل کاله کېږي چې درک نشته. ګلی دی ډاکټر محمد زوی دی، کار کاته معلومات یې ما ته په دې نمبر زنګ وهي
گروپ السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د عینو مینې څخه خبره کوم. زما یو کاری دغه بسته تقریبا درې کاله کېږي، تقریبا درې کاله کېږي چې زما سنه درکه سوی دی. د عبدالقدس په نامه دی، د رسول په نامه دی. هغه نرکه شوي دي که هر چا ته معلومات دي، موږ په دغه شمېره زنګ وهي. صفر اویا پنځه اویا درې دېرش دوه سوه یو پنځوس، بله شمېره صفر اویا اووه سوه اووه پنځوس یو درې پنځوس. هر چا ته معلومات دي په دغه شمېره دي، موږ ته زنګ وهي. شرمی به م ورکو. وسلام، السلام علیکم.
د ازادۍ راډیو کارکوونکي، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. باغ سلامه په نام د میرویس د قادس ولسوالۍ د بادغس ولایت د سرګل چوکاجي زوی چې دغه شرچا ویلی دی چې ډېر وخت کېږي بېدرکه دی، چې بندر آباد کښې ځای ګر شوی دی. نو معلومات نشته چې دولت په لاس کښې ځای څنګه دی. نو دغه معلومات کوم وروسته راکوي. نو زه د بادغس ولایت د قادس ولسوالۍ دښوندي اوسېدونکی یم. زما نوم د جنراجان په دغه نمبر دی. ما ته زنګ ووهي هر ورور چې دی، شفر اووه شفر دوه شپږ اووه یو څلور شفر شفر، بیا هم تکرارووم یې، شفر اووه شفر دوه شپږ اووه یو څلور شفر شفر. وسلام، ستاسو په درناوي.
السلام علیکم. د غزني ولایت تقریبا غلاسادي بس ما یو درادر راکتا. نو تقریبا دوای څلور میاشتې دې کېږي چې بېخي معلومات هم نشته. که چاته کریم الله مي وي، نو که چاته معلومات یې، دې شماره دې زنګ وهي. صفر اویا نهه شپېته دېرش دوه سوه شپېته. یو ځل بیا شماره وایي، صفر اویا نهه شپېته دېرش دوه سوه شپېته. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما نوم عبدالستار، زما د ورک پرګرام خان مشهور په مدشه. زه پنځه کاله کېږي د کندهار د ولایت غنیم دی. ما د رکسته وایي د هر څه کپاره معلومات کړي. نو ما سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي، صفر اویا اته څلوېښت شپېته نهه سوه درې څلوېښت. وسلام. السلام علیکم. زه عبدالغفار لی پکتیکام. زنګ درته ولاړی. مو یو ورور اسلام احمد نومېږي. کله یار چا سره یې مکار به دغه شماره دې زنګ راته ووایي. صفر اووه نهه اته شپږ څلور اووه صفر دوه اته. دا شماره دې ما ته زنګ ووهي. غټه مهرباني دی. دا یو نیم کال کېږي چې ورک دغه شماره ده.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اولیدونکو ته ټول سلامونه وایم. زه محمد عمر یم، د ننګرهار ولایت جلال آباد. او زوی مې سید عمر نومېږي، شپږ دېرش کلن دی. عصبي تکلیف لري، دا پنځه میاشتې کېږي چې رانه وتلی دی. او یخنی ده. بس چې پاس چا پېښ شو تو دې وساتې. یو په دوه مصرفې ورکوم او ما ته په دغه لمبر تلیفون وکړي. صفر اووه څلور څلور نهه شپږ درې اووه صفر درې. سید عمر نومېږي، عصبي تکلیف لري. بس ډېر تشکر به یو د یخنی ده. مونږ ته خوب ولاکه نه کور ټول واړه او غل ژاړي او خفه دي. نو خو خو بس که چا ته په لاس ورغی ما ته په همدغه تلیفون بیا هم ویم. صفر اووه څلور څلور نهه شپږ درې اووه صفر درې. وسلام.
د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو تاسو سلام راوړئ. د ورکې یو اعلان ته یو هلک چې اسدالله نومېږي، عمر یې دولس کاله دی، د عبدالواحد زوی ده. د غزني ولایت د ګیلاندي ولسوالۍ د سنتکسي کلي اوسېدونکی چې پیالانې کور د کندهار په ښار کښې په لویه واله کښې د شاولي کور پر پمپ باندې ده. له هغې مدرسې څخه چې بلالیه نومېږي، د غزني د ولایت د ګیلاندي ولسوالۍ د رسنۍ په کلي کښې موقعیت لري. له اته ویشتو ورځو راهیسې نادرکه شوی دی که هر مسلمان ورور په هکله یو معلومات لري. نو مهرباني دې وکړي په دغه شماره باندې دې زنګ ووهي. صفر اویا یو څلوېښت اته شپېته درې سوه اووه اویا.
مننه کوم دوستانو چې موږ ته مو خپل پیغامونه پرېښوو. او که چیرې تاسو په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځئ، نو ازادي راډیو ته نور پیغامونه هم پرېږدئ. موږ یې خامخا درته خپروو او د خپلو دوستانو نښانې پکښې وواست. یو ځل بیا د دې خپرونې د پیغامونو د تنظیمولو په برخه کې د خپل همکار تای روشان له مرستې څخه مننه کوم او تاسو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
تا بهیر که با پیادیم زچی قدم به قدم گدم تا یادوما
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.